په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې ډیره برخه نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام ته بیله سوې ده. السلام علیکم، نن پنجشنبه ده، د کب یهود میاشتې لسمه د فبروري میاشتې نه ویشتمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د دوحې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. کارن جان پیر دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې یوې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې په 2020 میلادي کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یوه ترسره سوي عمل سره مخامخ و چې د تړون له عملي کېدو پرته بله لاره نه وه. تفصیل وروسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا د امریکایي وګړو نیول د مثبت تعامل په وړاندې مهم خنډ دی. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې له طالبانو سره د زندانی امریکایي وګړو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکایي چارواکو د طالبانو له استازیو سره د کتنو په ګډون په دوامداره توګه فشار راوستی چې په دې هیواد کې دي امریکایي بندیان له قید او شرط پرته سمدستي خوشې سي او زیاته کړه چې دغه کړکیچ د مثبتې ښکېلتیا په وړاندې یو مهم خنډ دی. ښاغلی میلر په خپلو خبرو کې په ډاګه نه کړه چې څو امریکایي وګړي دا مهال په افغانستان کې بندیان دي. امریکایی سی بی ایس تلویزیون چې مده مخ کې د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نومینو واخیستی راپور ورکړی و چې دراین کارپیت په ګډون دا مهال شپږ امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د بشري حقونو د څار ادارې فریدم هاوس په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو سرغړونه دوام لري. په دې راپور کې راغلی چې طالبانو د پانتونونو له کتابتونونو هغه کتابونه چې د دوی په حساب له سنی مذهب سره سم نه دي راټول کړي دي. د فریدم هاوس په راپور کې پر دې هم اعتراض شوی چې په افغانستان کې شیعه له دې راګرځول سوي چې په علني ډول خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. دغه راز د هندوانو د مذهبي مراسمو مخه نیول سوې ده. د فریدم هاوس کلنی راپور وایي چې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ په 250 هیوادونو کې سیاسي او مدني ازادۍ کمی سوي. د ادارې په خپل راپور کې د نړۍ 80 هیوادونه د سیاسي او مدني ازادیو په لړ کې آزاد نه دي بللي او څرګندوي چې په دغو هیوادونو کې 15 داسې هیوادونه شته چې سیاسي او اجتماعي حقوق پکې تر ټولو په بد وضعیت کې دي. فریدم هاوس لیکي چې 2023 میلادي کال پرله پسې اتم کال دی چې په نړۍ کې ازادي په کمیدو دي. د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی جلسه وکړه او نو یو ټاکل سوی غړو یې له ترسره سویو انتخاباتو درې اونۍ وروسته چې پکې د درغلي پراخ تورونه لګول سوي لوړه وکړه. د پارلمان نویو غړو ته د لوړې مراسم د دې پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا ترسره سول. نن په غزه کې د فلسطینیانو پر هغې ګڼګونې چې د بشري مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول سوي وو ظاهراً د اسرائیل په هوایي برید کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په سیمه کې د الشفا روغتون د نرسانو د برخې مشر ډاکټر جادالله شافعي الجزیره تلویزیون ته ویلي چې په دې برید کې شاوخوا 50 تنه وژل سوي او 250 نور ژوبل سوي دي. د الجزیره تلویزیون د ورانیو او یو شمېر مړو او ټپیانو تصویرونه وښودل چې دې روغتون ته انتقال سوي وو. د اسرائیل پوځ وویل چې په دې اړه راپورونه څېړي. خبرونه مو د ازادي راډیو د څلور بجو په خپرونه کې واوریدل. د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته ورځو. سپینې ماڼۍ وایي چې د دوحې هوکړې په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري خو طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویان دی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته په خبرو کې طالبان د دوحې د تړون په نه عملي کولو تورن کړل او ویې ویل چې متحده ایالتونه هڅه کوي چې طالبان د دې تړون د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د بدسل کې د چنن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون څلور کاله پوره سول. دا هم تفصیل.
په داسې حال کې چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې څلور کاله پوره شول، متحده ایالات وایي دې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر تیره ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې له هوکړې سرغړونه کړې خو متحده ایالات هڅه کوي چې طالبان د دوحې د تړون ژمنې عملي کړي.
دې تړون طالبان پیاوړي او په افغان حکومت کې زموږ شریکان کمزوري کړل او د دې لامل شو چې د ولسمشر بایدن له لوري څو میاشتې وروسته خپل سرتېري وباسو. لکه څنګه چې پوهیږي د هغه څه لپاره چې وروسته پېښ شول کومه روښانه لار او څرګند پلان موجود نه و.
نوموړي وویل چې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت په وخت په 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له یو تر سره شوی عمل سره مخامخ او د تړون له عملی کولو پرته بل لار نه و پاتې. د دوهی هوکړه د 2020 کال د فبروري په 29 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د دغه هوکړې لمخې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پترس کې د افغانستان په راتلونکي پریکړه شوي وای، خو نه یوازې خبرو پایله ورنه کړه بلکې جګړه لا پسې تیز شوه او بالاخره د 2021 کال د اګست په 15مه طالبانو د بیا ځل لپاره په کابل ولکا ټینګه کړه. یو شمیر ولسی افغانان وایي د دوهې هوکړې نه یوازې سیاسي بدلون راوست بلکې د دوی په ژوند کې د ګڼو منفي بدلونونو لامل شوه. دوی وایي لدی هوکړې وروسته په افغانستان کې بیکاری، بېوزلي، کډوالي او فقر زیات شو او لا هم افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل دوه اوسیدونکو سمیع الله او نومان ازادي راډیو ته وویل
د دوهې تړون چې منفي اغېز زیات دی ځکه چې یو جوړ نظام له منځه لاړو او د خلکو ورسره تجارتونه او کاروبار هر څه چې دی هغه پلاپ شول، بند شول او په ډیره په اکثر افغانانو منفی اغیز کړی دی. فقر زیات شو او بیکاری زیاته شوه، حتی د خلک مهاجرت ته مجبور شول.
په اقتصادي برخه کې هم واقعا چې یو لوی ناورین رامنځته کړی، اوس اکثریت خلک بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو څخه رنځوري او همدغه اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې بالاخره خلک د وطن څخه ووځي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سپینې ماڼۍ د ویان دي د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون نن د دوهې د تړون د څلورمې کلیزې په مناسبت د ښاغلي مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړي پکې متحده ایالات د دوهې له هوکړې په سرغړونې تورن کړی دي. زبی الله مجاهد ویلي امریکا ژمنه کړې و چې له افغانستان سره به تعامل عادي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوي بنه کوي، خو په خبرې دا ژمنې نه دي عملي شوي. نوموړي زیاته کړې د امریکا تور لیستونه هم شته، بندیزونه په ځای پاتې، د افغانستان بانک پانګه کنګل ده او د رسمیت پیژندلو مخه هم نیول شوې ده. زبی الله مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د دوهې هوکړه عملي کړې او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو لخوا د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ نه دی پیښ شوی. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو د موجودیت راپورونه ورکول شوي او د پاکستان په ګډون د سیمې یو شمیر هیوادونو وخت ناوخت ادا کړی چې دغه ډلې د دوی امنیت ته ګواښ دی. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې القاعده شبکه فعاله ده او طالبان ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغه د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. دغه مرکز د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خبرداری ورکړې چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې رعایت نه کړي، نو په رسنیو کې د ښځو پر کار د بشپړ بندیز احتمال شته. بلخو ځینی شیزنه خبرلانی وایي چې د شوزو پوړاندې د محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د شوزو د حذفولو لپاره د طالبانو تازه اقدام دی. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په رسنیو کې د ښځو پر کار د بندیز د احتمال او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. یاد مرکز د چهارشنبې په ورځ د ویلامې په خپرولو سره د اندېښنه وروسته له هغې څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که ښځې په رسنیو کې د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار بشپړ بندیز ولګوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو او د رسنیو د استازو ترمنځ ترسره شوه، د دې وزارت ویان عبدالغفار فاروق سپارښتنه وکړه چې د رسنیو ښځینه کارکوونکي دي له تورو جامو او د مخونو په پټولو سره چې یوازې سترګې ولیدل شي راڅرګندې شي، او هم دې له هغو ښځو سره چې حجاب نه مراعتوي له مرکه کولو ډډه وشي. د یاد مرکز په اعلامیه کې همداشان راغلي چې ښاغلي حنفي خبرداری ورکړی چې که دغه لارښوونې په پام کې ونه نیول شي، د دې احتمال شته چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ښځې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له امله د دوی قانوني ازادۍ ترې اخیستل شوې دي.
دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي، ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک
د ښځو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حضور د کمولو لپاره یو قدم دی چې اخیستل کیږي. زموږ په شان د خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه دا ده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د دې شاهدان واوسو چې ښځې نور په رسنیو کې حضور ونه لري.
اگر همچون
که دا ډول محدودیتونه ډیر شي موږ به واقعا له یوې تیارې راتلونکي سره مخ شو. موږ د دې محدودیتونو له پایلو څخه ویره لرو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي، خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه 12 فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او ازادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان نن د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. ټاکل شوی چې د پارلمان نوی غړي چې د فروری د اتمې نیټې پلان جمنو ټاکونو کې ملي اسمبلی ته بریالي شوي، په راتلونکو څو ورځو کې د پارلمان لپاره رئیس او مرستیال د غرض د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکي. د پاکستان د مسلم لیگ، نواز ګوند، د پاکستان له پیپلز او ځینو نورو کوچنیو ګوندونو سره د یوه ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. نور په دې راپور کې.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوی ټاکل شو غړو یې له ترسره شوو انتخاباتو درېونی وروسته چې پکې د درغلي پراخ تورنه لګول شوی لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړې مراسم د دې پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا ترسره شول. ټاکل شوی چې سبا جمعه د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی صدر اعظم غوره کوي. د پاکستان د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند له ګډونه منع شوی و، خو پلویانو یې ډېرې رایې ګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدر اعظم باید د یوه ګوند یا ګوندونو لخوا چې ډېرې رایې ګټلې وي وټاکل شي. د انتخاباتو په ورځ حکومت په ډیرو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات ځنډولي وو او د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دا کار د امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وکیلانو نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا د عمران خان له بېواکه کېدو وروسته د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او تمه ده چې بیا نوی حکومت جوړ کړي پارلمان ته ننوت د رایو غل شعارونه ورکول. په کوټه کې قانون پوه او سیاسي څېړونکی همایون انکاسی وایي راتلونکی حکومت بل ډیر ستونزو سره مخ وي.
استابلیشمنت خو شنه و چې دا ټاکنی وسی، نو په مجبوری کې دوی ټاکنی خو وکړي، خو ټاکنی داسې ټاکنی وکړي چې دا غو کریډیبلیټی نشته. مثال ټول آزاد کاندیدیټس را وستل، هغه څوک دلی څوک دوری، بس یو هپ اند ډیزرټ دی. دوی هم سر نه پخلاسي چې څو او بدا کتل وی چې د دوی دا تجربه څو کال چلیږي، یو نیم کال چلیږي، کال چلیږي، شپږ میاشتې چلیږي. د پارټیانی پولیټیکل پارټیانی د کرایسس سره وتلو څه دغه نه لري، پروګرام نه لري.
د پاکستان ملي اسمبلی درې سو شپږ دیرش غړي لري چې د 216 شپږ شپږ څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د پارلمان شپېته څوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوي چې د ګوندونو د استازولۍ له مخې ویشل کیږي. د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند چې د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو کوچنیو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې، پخوانی صدر اعظم شهباز شریف وړاندیز کړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاره مرحمت صاحب پر مخوړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ورستي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه او د بندو دروازو شاته د دغه غونډې د انجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاد ټاکل او د شوزو او بشري حقوقو مسایل شامل ول. خو د دې غونډې له پیل مخکې د یو شمېر وادونو استاد په افغانستان کې د نجونو او شوزو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو بیا مخکې هم ویل دي چې د شوزو د حقوقو موضوع په نړیوالو پورې تړاو نه لري. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د شوزو او بشری حقونه یوازې په افغانانو پورې تړاو لري، ولی طالبان د افغانانو غوښتنې نه مني چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځې کار ته پرېږدي. پر دې موضوع به له میلمنو سره خبرې کوو، خو زه غواړم چې پر همدې موضوع باندې یو وړ راپور واورو او تر هغه وروسته به بیا له میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن په دې خپرونه کې له موږ سره اغلې ظریفه غفاري، اغلې دنیا صافی او اغلې ممتاز یوسفزی ګډون کوي. تر راپور وروسته به له دوی سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهی مشر د ګایانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیلې دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګایانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبي کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري، ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شمول سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued
system. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتګ او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خدا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شو او جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني، د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحه په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړي او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو خغلی ګوتریش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او وی ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. خغلی ګوتریش وویل د دوحه په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپای ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو واوریدل چې د بندو دروازو شاته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د ایجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاد ټاکل او د شوزو بشري حقوقو مسایل شامل ول. پر دې موضوع به خبرې کوو، د خپل ملمنو سره به خبرې پیلوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. د ټلیفون شمیره 00200220212401 او تاسو پر واتس اپ هم لمر سره خبري کولای سي. د واتس اپ شميره ده 00420230011. او اوس هم خپل ملمنو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایسته چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اغلی ظریفه غفاری، اغلی دنیا صافی او اغلی ممتاز یوسف سي. اغلی غفاری، اول پښتنه تاسو څخه کوم او مننه هم کوم چې وخت مو استلې دې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. د بشري حقوقو په برخه کې چې په هغه کې د شوزو حقوقونه هم یادېږي، دا ډول غونډې چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې کیږي یا هم د دې تر پڅانډه کې یو شمیر هوادو نو د افغانستان د وضعیت چې په هغه کې بشري وضعیت یاد سوی دی، د هغه په اړه اندیشنه هم څرګنده کړې ده او د طالبانو هغه اعمال یې غندلې دي چې د ښځو پر وړاندې ګواکې خنډونه رامنځته کړي دي. ستاسو په نظر دا ډول غونډې د ښځو د حقونو په برخه کې څه مرسته کولای سي، څه ګټه ورته رسولای سي؟
سلامونه ملالای جانې تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته، بالخصوص د بس درنو میلمنو ته. ګوري د یوناما په ټوله کې د ملګري ملتونو هڅې یا یوناما هڅې د افغانستان په اړه حداقل اوس افغان ولسته، بالخصوص هغه ولسته چې د تیر څلوېښت کلن ناورین په اړه لږ څه پوهېږي او یا یې هم لیدلي او لوستلي، د شک وړ دی، ځکه چې د یوناما هیڅ هڅه د افغانستان په اړه هغسې چې باید رنګ یې راوړی وای نه دی راوړی. ګورې د ډاکټر صاحب د نجیب له دورې نه نیولی ده هغه د سولې تړون، بیا د مجاهدینو تر منځ ناستی، بیا په ټوله کې د اوسنۍ د بن ناسته په 2001 کې، بیا د دوهې تړون په 2000 کال کې، بیا غنه وروسته د اوسنۍ رواني ناستی او پاستی، بیا د دوی فعال شتون او ګډون په افغانستان کې هم د اوس دغه سربیره د بشر د حقونو کوم خلاف کړنی چې رواني دي، د ښځو په وړاندې تعویزونه، د ښځو په وړاندې ټول تهدیدونه او قیودات او فرمانونه د هغوی د ژوندانه د سلبولو په برخه کې، دا ټولو طبقاتو سره طبیعي دی چې دغه سی غونډې، بالخصوص هغه غونډې چې د بندو دروازو شاته کیږي، دا هماغه پټې معاملې دي چې څومره یې وشول او څه که پاتې وي هغه بوس کیږي. بالخصوص د امریکا د بهرنیو چارو د سنا مجلس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مکال په هغه باندې یو خبر خپور شو چې هغه د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته اخطار هم ورکړی او د هغه نه یې غوښتی چې د دوهې تړون پټ زمایم دوی سره شریکي. نو دغسې غونډې او ناستې او بیا هلته د دوهې د تړون پټ زمایم لا تر اوسه هم ښکاره شوی نه دی، حتی په خپل امریکایانو ته، د امریکا په خپل سیاسیونو ته، څه خاصه چې بیا د نړۍ په کچه ولسونو ته او سیاسیونو ته. نو دغسې ناستې او دغسې خبرونه چې بیا راوځي ورپسې، طبیعي دی چې شک پکې دی او چیرې تمه د مثبت هغه تېنه کیدی، نو حداقل تر ننه پورې به د دوی په دومره ډیرو ناستو پاستو، د دوی فعال ګډون، د دوی دا د میاشتې او د اونیو تقریبا د میلیونونو ډالرو پنډې چې افغانستان ته ځي، د دې ټولو سربیره حداقل هغه بندي ښځې چې د طالبانو په زندانونو کې دي نن به آزادې وي، څه خاصه چې نور حقوق بشر موضوعات هلته تر پښو لاندې کیږي، بالخصوص د ښځو په ژوندانه باندې. نو زه هیڅ خوشبینه نه یم دغسو ناستو ته، بالخصوص د پردو شاته ناستو ته، ځکه چې دغه ناستې یو ځل بیا هغه پټې معاملې دي او د هغه پټو معاملو دوام دی. که داسې نه وي نو باید دا ډېر واضح ناسته وای، د ټول ولس په مخ کې ناسته وای، بالخصوص د افغانو ښځو لاسرسی دغه ناس ته په ډیر واضح پیمانه او په واضح شان ته وای. دلته بیا ځلې یو بله یادونه هم کوم چې بدبختانه په نړیواله ټولنه کې د افغان میرمنو د سازولي بس چې راځي دلته بیا یوه محدوده کتله ښکته پورته کیږي او هغوی ته امکانات ورکول کیږي لکه تیر شل کلن دور. خو د کلیو بانډو میرمنې چې هلته واقعا نه یوازې اوس بلکې په دغه څومره لسیزو د جګړو ناخوالو کې زوریدلی دي او کړیدلی د هغوی تصویر باید وړاندې شي، هغوی باید وغږیږي، هغوی باید دغه ناسو نه خبر اوسیږي، ځکه چې اصل موږ ته لانجه له همغه کلیو بانډو نه جوړ دی او همغه ځایونه باید بیرته تصحیح شي. نو که چیرې دا نه کیږي دغه ناستې زه هیڅ نوه مثبت اثر په ټولنه کې بلخصوص د ښځو په ژوندانه کې نه وینم.
شه مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ممتاز یوسف زی تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی غفاری ویل چې د ملګرو ملتونو غونډو د ښځو د حقونو په برخه کې څه نتیجه نه ده ورکړې، تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا دا ډول غونډې په راتلونکي کې د ښځو د حقونو لپاره څه ګټه رسولی سي؟ یعنی غندل او ستایل چې پکښې عملي څه نه وي، آیا بیا هم افغان ښځو ته کومه ګټه رسولی سي؟
سلامونه، وخت مو په خیر مالای جان، تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تور روغ جوړ وسات سلامت اوسي او دغه د بارني ورځ ټول افغانان هغه کسان چې په افغانستان کې دي په خیر سره تېره کړي. نو ډېره خوشحاله یو چې ډېره موده پاس مونږ دا سور از کوم دې واور باران غيو شاید چې خبران په کابل کې روان دی او واور خو بیا د ډیره موده پس انت ډیره خوشالي ورځ چې دا باران واور نه بیا خوشالي چې راشي دا همیشه بیا هم دا بیا خزه متزلزلي خو پس په دلیل او ستا سوال ته به جواب ورکم. اول خو زه به دا خبره وکړم چې دغه دوهې کانفرنس چې پیل شو دغه بالکل یو نتیجه یې نه ده چې حداقل خلکو لپاره کوم یا مثلا طالبان هلته پکې ناسته نه وه او دا معلومداره ده چې بالکل بې نتیجه یو نشست و. او بله خبره چې فی الحال مونږ امنیت برابر ده، یعنی د امنیتي لحاظ مشکل ستونزه مونږ نه لرو. دغه مجلس دغه غونډه چې په دغه دوره کې جوړیږي دغه په افغانستان کې خپل په باید پایتخت کې دغه غونډه باید جوړه شي، چې د خپل حق کسان چې په دغه کابل کې په دغه ولایتونو کې دوی دغه ستونزو مشکلاتونو سره د مقابل دي دوی په دغه ناسته کې باید دوی ګډون وکړي او د خپل مشکل د خپل طالبان سره حل فاصل کړي تر څو چې موږ خپل مایز کې مشکلات د ستونزو حل فاصل ونکړو. جهان بل دنیا کوي نشي چې موږ افغانان موږ مشکل حل فاصل وکړي. نو خبره چې موږ تقریبا 30 میلیون نفوس لرو، په دغه 30 میلیون نفوس کې موږ شل میلیون نفوس دغه د خزینه دي، نو دغه موږ ته ډیره نوره بحران په مقابل موږ بحران سره مقابل شو، ځکه چې دغه په دغه 2.5 کال کې د ښځو کارونه بند، مکتبونه بند. اوس فلحال موږ ډېر اساسي او ضروري خبره چې شي ده چې د جنکیانو تحصیل او ډېره مهمه ده. داسې فکر مه کوئ چې دغه د جنکیانو تحصیل بند آیا په دې کې د هلکانو مکتبونه چې شروع دوی هم درس تعلیم په مکتبونه کې شته بالکل نشته، ځکه چې موږ هغه مسلکي معلمین او اره مسلکی کسان چې درس ورکول او نن په خپل کورو کې دی، البته امه مطلب ده د خزنه هدف ده، نو دوی نن په خپل کورو کې دي او دغه به ما داسې چې د خزنه کیانو مکتب فعال ده باندې هم د الکانم چې دوی مکتب هم شروع دي، اما داسې چې باید مطلق د الکان هم به سوال دي. یعنی زما هدف ده چې راتلونکي مونږ د لوی په بحران کې مونږ به مقابل شو. اصلی اساسی خبره دا ده چې نن سبا باید د استقبال او د تعلیم اثر کې باید د تلاش توجه باید وکړي. اوس کانفرنس دوه شو، مونږ د دغه 2.5 کال دې طرف ته د خزي حقونه غواړو، د خزي تعلیم، د خزي مجلسونه، مکتبونه، پانتونه، یعنی ملل متحد اصلا زنه پیغام چې دوی مخامخ څه خبرې کوي او د دې پاسه شاو څه خبرې دي. نو دوی باید خپل هدف باید متوازی کی. او بل خبره چې په دا موضوعات نه کیږي چې تاسو ښه کسان چې د بهر اوس د افغانستان افغانان وتلی دي په دا کانفرنس دوا کې ښه کسان ته اشتراک کوي، ولی هغه په کوم مشکلات وسوځي چې نن د افغانستان د دلج نن په افغانستان کې د خزي او یوازې خزنه نارینه یا خزه په ستو مشکلات کې د مقابل دي. نن موږ وطن کې بحران زیات شوی دی. د انسان یعنی اهمیت شته، فردي اهمیت موږ نه لرو. خپل حاله فردي اهمیت مو څه شی ده؟ فردي اهمیت مو دا ده چې دوی اقتصادي لحاظ نه فلج دي. یو نفر چې خپل کورنۍ د عیاشۍ او عبادتۍ کې خدای فردي اهمیت فلج ده، ځکه چې هغې ته ډوډۍ عیاشۍ او عبادت برابر نه کېده به څه کوي؟ یعنی موږ دغه مشکلات دغه کسان چې په خارج نه راځي په دغه کنفرانس کې دوی اشتراک کوي، آیا دوی د افغانانو مشکلات ستونزې بلد وایي چې دوی چې مشکلات لري؟ هغوی دا هدف لري چې دوی په قدرت راشي. موږ هغه کسان نه غواړو چې د افغانانو نمایندګي هم وکړي او د موږ بیا د افغانانو د ښځو نماینده ځان وټاکي. بل هدف دا ده چې موږ نن سبا په افغانستان کې چې دغه ستونزې مشکلاتونه د ښځو بخش کې موږ لرو، یا داسې نه وایي چې طالبان ډېره مشکل ټول منفي پوینټونه لري. طالبان ډېره مثبت پوینټونه لري. فکر وکړئ، مواد مخدر نن د افغانستان نه ختم شو، فحشا د منځه لاړ، د ټولو د هر یو واسطه او واسطبازي د منځه لاړ. پخوا تېره حکومت کې واسطه هم داسې دوام لرله، مشکلاتونه ستونزه ډېره زیاته وه. او بل خبر تاسو کوم چې دغه نن چې وایي چې د ښځو حقونه نیول شوی ده، تېره حکومت کې هغه ښځې چې په ولایتونو کې په ولسوالي او قره او قصباتو چې اوسېده، هغوی حق هغه وخت هم ورکول شوی نه و، او هغه وخت هم دوی په ستونزو مشکلاتونو کې بوخت وو او نن هم دی. نو موږ به څه شی وکړو؟ د طالبان نه زما هیله دا ده چې دوی ډېره مثبت پوینټونه زیاته ده نسبت د منفي پوینټونه. نو زمونږه هیله دا ده چې دوی باید توجه ډېره زیات ولري د پچی په موضوع کې، د تعلیم په موضوع. موږ افغانستان چې تعلیم ونه کړي، موږ افغانستان مطلق فلج دی د هر لحاظ نه. آینده کې موږ به ټول مملکتونو ته باید موږ به احتیاج وو، هم ډاکټر ته به موږ احتیاج وو، هم انجینیر ته به احتیاج وو، موږ هم معلم ته به احتیاج وو. نو ما هیله دا ده چې دغه مشکل ستونزه باید زر تر زره حل کړي. دا موږ ستونزه مشکل نه یو نه ما حل کوی شي نه نور کسان، فقط خپل افغان دا مشکل ستونزه حلوی شي بس خلاص.
شه ډیره مننه اغلی یوسف زی زبیر ته تاسو ترازم. دنیا صافی صاحب زبستاس خبره پښتنه وکم مننه چې تاسو وخت وې استې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو واوریدل چې اغلی یوسف زی ویل چې نړۍ نسې کولای د افغانانو ستونزې حل کړي او د افغانستان په اړه غونډې باید په افغانستان کې د ننه جوړې شي. ستاسو ته خزمه پښتنه دغه ده چې دا پیشنهاد څومره عملی کېدای شي؟ آیا فکر کوي چې طالبان به شذو ته هغه حق ورکړي چې په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي؟ فکر کوي چې طالبان دغه ته آماده دي چې که دوی ته غونډه په افغانستان کې د ننه هتا جوړ شي، دوی به شذې پریږدي چې په دغه غونډو کې ور سره کښینی د دوی سره خپل حق مخامخ ځنی وغواړي؟ په داسې حال کې چې طالبانو حتی د دوحې پر غونډه باندې انتقاد کړی و چې دوی د هغو افغانانو پر ګډون باندې انتقاد کړی و چې په هغه غونډه کې وربلل شوي ول، نو آیا فکر کوي چې دوی به دې ته آماده سي چې په افغانستان کې له ښځو سره کښینی؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته منال جانې او ستاسو ټول همکارانو ته، درانو مېلمنو دوی ته، او هیله لرم په دغه یخ هوا ټول روغ جوړ اوسي. ډېر زیاته مننه، ډېره ښه پوښتنه او ډېره موده کېږي چې زه هم په دې بحث کې نه وم. ډېر بس نه اوسو، ډېره موده کېږي اوس دې په بحث کې. ما ډېر خوشحاله یم. زما په نظر اصلا دا امکان نه لري، ځکه دا دوه نیم کاله سو کنه طالبان تر اوسه ښځو او نجونو ته حق نه دي ورکړي. نو څنګه کې په داسو غونډې چې واخلي او واخیستل شي په افغانستان کې او په نورو هېوادونو کې افغان نجونو او ښځو ته بلنه ورکړي او هغوی وغواړي هلته که د طالبان اجازه واوسي؟ ما مخکې په څو خپل مرکه کې هم دا خبره کړې وو. افغانستان سمه ده، افغان خپل افغان خزی انجونو او معفو امدار افغان نارینه کولی سی حال کی هغه په دغه صورت چې یو دلته خونده عمومي خونده ونیسي او دوی افغان خزه ته بلنه ورکړي چې دا اصلا امکان نه لري. دا کله چې په بهر په خونده اخیستل کېږي دوی ته اجازه نه ورکوي، دوی خپله ګډون نه کوي چې ولې د افغان خزی هلته ګډون کړی ده. هېڅکله دا امکان هم نه لري. او دا بل ستونزه غټه ده چې که طالبان چې وایي د نورو هېوادونه حق نه لري چې زموږ په عمومي قانون او نور شیان چې زموږ په هېواد کې جریان لري او دوی مداخله وکړي، که دوی حق نه لري نو تاسې څنګه کولی شئ چې د طالبانو دا بشري کومکونه اخلي او میاشت په میاشت تاسو ته د بهرني هېوادونو مخصوصا د امریکا لخوا دوی ته مرستې کېږي؟ هغوی ته اړتیا لري دغه مرستو ته او د نورو دوی په فدی دې تارتیا لري. مګر هغه کوم خبري هغه کوم غونډه چې د افغان خزه اونجونو د پاره نیول کیږي د غوی د راتلونکي د اندې لپاره اخیستل کیږي چې دوی راتلونکي خسي او دوی نه غواړي چې به دغه سی بس دوی ګډون وکړي او دوی بس ومني. او دا بسونه چې دا یو غونډه نه ده چې د شورا امنیت اخیستل اخلي دوی د ښځو د نجونو لپاره چې دوی حق ورکړل شي. دا تقریبا لسم غونډه ده، څو غونډې دي چې په ډېر هېوادونه اخیستل کېږي چې د افغان میرمن ښځې او نجونو حقونه ورکړل شي، مګر تر اوسه دوه نیم کال کېږي یو د دوی د تعلیم حق چې هغه اساسي ابتدایي چې حتی اصلا موږ ته دا حق ورکړی ده دوی نه ورکوي. دوی خپل ځان څه بولي او څه غواړي چې دوی څه دي چې دا حق د افغان د نجونو ښځه اخلي. او دا غونډه کله چې د پردو په شا اخیستل کېږي او د افغان ښځې خبر نه دي. غفارزی صاحب وویل چې د هغه ډېر د باندې کلي ښځې دوی ته خبر نه وي چې دا غونډه د دوی د حقونو لپاره اخیستل کېږي. هغه ښځې چې تحصیل کړه په کابل کې ستا او د دې حکومت لاندې شکنجو او د ډېر ظلم او قیدونو د لاندې د سلطنت تسلط لاندې ستا او ژوند کوي په ډېره سختي، دوی خبر نه دي چې دوی د راتلونکي لپاره داسې غونډې نیول کېږي هغه په پټه پر دې شاته. نو هغه د کلي باندې ښځې څنګه خبرې دي؟ مونږ خبر نه یو چې داسې غونډه اخیستل کېږي چې دې هدف څه شی ده. کله چې د افغان ښځې خبر نیسی د خپل راتلونکي د خپل دا د غونډې چې دوی د آینده لپاره د راتلونکي لپاره اخیستل کېږي، نو دا غونډې څه ګټه لري؟ نو مونږ ډېره غونډه اخیستل واخیستل سو او جلسې کانفرنس کاندای شو، مګر مونږ تر اوسه هېڅ یو د دوی ګټه وانخلي ونیلیدل او مونږ خبر نه یو که دا بدونه غونډونه واخیستل سو نو څه شی ده په دا دوه نیم کاله کوم د ښځو د نجونو حق ورکړ دا طالبان هېڅ یو حق اخبار نه کړ.
ډېره مننه
پورې تر اوسه همداسې پاندې ده.
مننه صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی غفاری، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم. کله چې د امریکا ځانګړي استازي د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې په راپورونو کې وویل چې د ښځو او نجونو وضعیت ته باید پام وسي په افغانستان کې او د دوی حقونه باید پر ځای کړل سي، د ریچارډ بنټ دغه راپور چې د ښځو د حقونو په برخه کې ورکړی وو دغه ته په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې د افغانستان په اړه د بشر د حقونو له موضوع څخه باید سو استفاده ونسي او په ریچارډ بنټ باید نورو د بشري حقونو له موضوع څخه باید بد استفاده ونکړي. او د ویل دي چې په اسرائیل کې باید د ظلم او دا ډول د بشري حقونو د سرغړونو ته پام وکړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په ډیری مواردو کې یو شمیر اوریدونکو موږ ته هم کله چې موږ د ښځو د حقونو موضوع پر رادیو باندې یا په خپلو خپرونو کې مطرح کوو، دوی موږ ته لاندې په تبصره کې لیکي چې په اسرائیل کې څه روان دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا دا د دې جواب کېدلای سي چې که په اسرائیل کې ظلم روان وي نو په افغانستان کې دې هم روان وي، او که په اسرائیل کې کوم څه خلک ځپل کېږي نو باید هغه څه باید جواز ولري چې په افغانستان کې روان دي؟
ګوره ملالۍ ګرانې، خبره دا ده چې زموږ افغانانو دا طبیعي هغه ده عمومي یو بد عادت او خاصیت دی، یو دا چې هغه پخوا بد باندې یا پخوا غلطۍ او ناکامۍ باندې اوسنۍ ناکامۍ او غلطۍ هم پټو، بیا دا غنا خواته کچېری په یو بل ځای کې یو غلط کار کیږي هغه ته به هغه خپل غلطۍ او توبه دی او ته بهانه جوړو. یو خدای زمونږ هغه فطرت دا شی هغه شوی دی، یعنی سهلنګاری، ځان له مسؤلیت خلاصول. دوم بحث دا دی چې اسرائیل کې یا فلسطین کې چې څه روان دي هغه هیڅکله د دې دلیل نشي کېدی چې افغانستان کې روان ناخوالې، افغانستان کې د بشر د حقونو ابیوز تا یا د ښځو د حقونو ابیوز تا سړی هغه جواز ورکي، او یادا چې دې ته سړی غږ پورته نکړي. اسرائیل لانجه، اسرائیل جګړه یا ناخوالې همغه سی یو ناخواله ده، یا همغه سی یو جګړه ده، یا چې په اوکراین کې روان دی همغه سی یو څه دی چې څو کاله د مخه په افغانستان کې وشو. دا د نورو هغو ډلو ټپلو ترمنځ سیاسي ناندریو یو لوبه ده چې په موږ هم په کراتو تعمیل شوی او تیر کړی دی. نو اوس چې څه هلته روان دی هغه د دې بهانه نشي کېدی چې افغانستان کې ناخوالې روان دي. ولې د افغانان، د مسلمانان، د محترم ولس، د افغانستان وضعیت له عربستان سره، له ترکیې سره، له بنګلادیش سره، له نورو ټولو هغو لویو هیوادونو حداقل د لنډ پاکستان سره یې نه پرته لګي. په پاکستان کې مریم نواز شریف د پنجاب ایالت صدر اعظم ټاکل کیږي، ولې افغان ولس همغه هیواد نه چې په کلونو جهاد افغانستان دفاع پاکستان په نوم باندې پروژې وتپلې، او همدغه ولس درګرد ورته یو او په بل بهانه ورسره اړیکې پالي، دغه ولس ولې همغه هیواد نه یې نزده کوي؟ دا وضعیت ولې غلطه نه پرده لګي؟ خبره دا ده چې مسؤلیت نه تیښته اوس یو بهانه ورته وشو. اسرائیل جګړه خو اوس نوې ورځو کې شروع شوه، او دا طالبانو فرمانونه، د طالبانو دغه بد برخورد د ښځو په وړاندې دا خو نه وای نه دی، دا خو د طالبانو هغه لمړنۍ دورې نه نیولی، هلته چیرې په کوم بل هیواد کې ظلم و چې دوی هغه قصور یې له مانه یې ویسته. زه د یو افغانې مېرمنې په صفت د اسرائیل فلسطین په وړاندې هیڅ نوه مسؤلیت نه لرم، نو زه باید ولې د هغه لپاره بیا پرې کړم؟ دغه تیر واضح هغه دی، او افغان ولس که چیرې په دې اړه ځان غولوي او یا دا چې له مسؤلیت نه په دې بهانه اوږد خالي کوي، دا د دوی په هغه ناکامي، د دوی په بېعقلي، او د دوی په هغه ناپوهۍ باندې دلالت کوي چې متاسفانه اوږه خالي کول دی او له مسؤلیت او نور هیڅ نه.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. مخکې چې ما د آغلی غفاری څخه پوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عکس العمل په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغو خبرو ته عکس العمل ښودلی و. ریچارډ بینټ ویلي و چې دوه نیم کاله وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم پسې خرابیږي. د په یو راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي، او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقونو په اړه د دوی د بې احترامي کچه د نړۍ پر حد بې ساري ده. دا خبره د ریچارډ بینټ په راپور کې راغلې ده. آغلی یوسف زیستاس خبر په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې اوس وخت د دې را رسیدلې دی چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. ستاس پام دې خبرو تر اړوم چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه باندې، یا چې پخوانی ټویټر دی، له ټولو غوښتنه
غوښتنه کړې ده چې د امریکا له بهرنۍ چارو وزارت سره دې په هغو هڅو کې ورګډ سي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان ښځو د اقتصادي ښکېلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونې د امریکا د بهرنۍ چارو په وزارت کې د سې شنبې په ورځ هغې غونډې په تړاو دي چې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یوه ائتلاف لخوا جوړه سوې وه. ستاسی څخه زما پوښتنه دغه ده چې الهام ورکوونکی څه معنا لري؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې د اقتصاد په برخه کې د افغان ښځو هلې ځلې رښتیا هم الهام بخښونکي دي؟ څه کېدلی سي په دې برخه کې؟ او د دوی په وینا باندې چې ویلي دي چې د ونډو له ګډونوالو څخه غوښتنه کړې ده او دوی ستایلې دي او مننه ورڅخه کړې ده او دوی الهام ورکوونکي بللې دي، آیا فکر کوئ چې په دا ډول شرایطو کې چې ښځې د مرستو رسوونکو ادارو سره کار نسي کولای، نجونې تر شپږم ټولګي پورته مکتب ته نسي تلای، د طالبانو حکومت پر دوی باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیات کړي دي او دوی ته بیا هم الهام ورکوونکي ویل سوي دي، فکر کوئ چې یا هم افغان شدی الهام ورکوونکی دی او دوی څه ډول الهام اخیستلای سي په داسې حالاتو کې چې په سیستماتیک توګه پر دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي؟
من مله جان زه تر دغه دونیم کال دې طرف چې امارات اسلامي د دوی حکومت وروسته بي سکتور خصوصي ته، یعنی هغه مېرمن چې سکتور خصوصي کار کوي دوی ته کوم ممانعت ایجاد شوی نه دی، دوی خپل کارو ته تر اوسه ادامه ورکړې ده او ادامه به ورکړي، ځکه چې تر اوسه دوی طرف نه کوم ممانعت نه ده شوی او دوی هم چې د تجاوزونه اخلي یا کوم بل مسله کوم امارات دوی ته کوم مشکله د ستونزه جوړ کړې ده، خو هدف دا ده چې دغه جامع جهاني دغه کسان چې کومکونه کوي د حواله تر ننه پورې په دغه دوه نیم کاله کې دوی وایي چې مونږ کومک او خو دوی داسې کومک نه ده کړی چې دغه ښځه په مثال ډېرې ښځې دي چې د خپل د دوای دولتي نه منفک شوي دي او بیکاره شوي دي، اوس دوی داسې توجه لري چې ځان ته یو کوچنی بزنس یا تجارت جوړه کړي، خو د دوی سره داسې خاص دسترمه نشته چې حداقل دوی خپل کاروبار شروع کړي. نو دغه جامع جهاني د امریکا دا خبره کوي چې مونږ اقتصادي د ښځو اقتصاد مونږ د اقتصادي اړینه مونږ دوی ته کومکونه رسوو، یا دا زه فکر نه کوم ځکه چې دوی یو کومک چې کوي دوی حداقل تر څو چې وینم د دوی کومکونه د دوه نیم زره ډالر نه تر دغه د پنځه زره لاندې چې درې زره یا درې زره پنځه سوه ډالر یو نفر کوی نه شي، داسې یو لویه سرمایه ځان ته یو لویه خو نه کېږي اتن نه کېږي، یعنی داسې متوسطه یو سرمایه ځان ته برابر کی کرایه ورکی، یا فرض مثال یو نفر چې د خیاطی بخش کې یا د نور پروسس بخش کې یا د زراعت بخش کې یا نور یعنی جولری یا د زرګری بخش کې هر چی کې دوی یا قالین بافی بخش کې دوی ته هم د کفایت نه کوي چې دوی په دغه پیسو باندې ځان ته یو رب جوړ کړي یو سرمایه برابر کړي یا د قلیو سو کسان نور په کار فیختن کړي، او دغه د دوی برنامه چې دغه دوه نیم کال هم دغه څه نامعلوم روانه ده او هیڅ تر اوسه معلوم نه ده چې چاته داسې دوی داسې یو سیستماتیک هغه کومکونه باید وکړي چې دوی خپل کاروبار آینده کړم چې پروژه نه وي دوی باید خپل کار د لاسه ورنه کړي. نو متاسفه هغه خبرې چې دوی په میډیا کې نشر کوي یا مثلا دا خبرې چې دوی په تلویزیونو کې یا د مصاحبو کې دا خبرې کوي چې مونږ دغه کار وکړو یا داسې کوو دا پلان لرو، تر اوسه خو د دې تطبیق تر اوسه معلومه نه ده او نه ده شوی، او پاتې دوی پروژې د دوی پروژې هم تر اوسه یو ښځه نشي کولای چې دوی د دوی پروژې نه استفاده وکړي، او اوس هم د دوی دغه د یو ان ډی پی یا فرض مثال نورو هیوادونو د افغانستان د کومکې زیاتره دغه نارینه د پروژې لاسته راوړي او بیرته نارینه هغې نه د کار څښتن کوي او دغه دوی مصرف کوي او ښځه بیا هم پکې متضرر ده. نو جامع جهانی چې غواړي چې ښځو ته کومک کړي اداکار مونږ 200 مونږ 300 پاسه مونږ ماسته لرو، اته 200 ښځو ته د پروژې ورته ونه رسیده، اداکار چې دوی ته 200 ماسته ته چې دوی پروژه تطبیقوله
حداقل دوی کوی چې ښځو ته کومک وکړي. او اوس هم هر څوک چې دغه ناینه خپل کسان یعنی خپل ناینه بېتر کار څښتن کوي او هغوی لپاره کومک بشري هم کوي، هر څه کوي. او دوی کومک چېرته ښځو لپاره کړی ده او د خود د ښځو داسې هم پیسې ورکوي چې حداقل په دغه دوه نیم کال دوی څومره قرضدار دي، څومره پریشان دي، خپل د کورونه کرایې پاس دواته داسې کسان دي چې خپل کور کې سرپرست هم نه لري، داسې کسان دي چې د خپل د حتی ډېر جنکیان دي چې واده شوي نه دي، هغه خپل سرپرستي هم کوي لکه مور پلار وفات شوی. زه ډېر کسان د خپله پېژنم، نو هغوی بېچاره نن په خپل کور کې د اولس یو نفر سرپرست چې هغې ته یو شی باته برابر کړي. نو موږ ډېر د دې بخشونو کې ډېر موږ ستونزې مشکلاتونه لرو چې دغه جامې جهاني چې هغه خبرې کوي تر اوسه هر هره واده چې دوی کړی ده تر اوسه سات نه ده رسولی. دوی غواړي چې دا ښځه کومک وکړي ښځو لپاره، صحیح ده ډېرې ښځې موږ لرو چې شرکتونه خپله رهبریت د خپل شرکت لري، داسې ښځې مې زه پېژنم چې خپله مؤسسې د خپل په نوم لري. او دوی خو یو ولې جامې جهاني هغه کسان چې راځي کومک ته ولې دا کسان دا ښځو ته اولیت نه ورکوي چې دغه ته دوی ته باید تاسو پروژه ورکوي دوی ته لپاره کار ورکوي. نو دوی خپل هم نه کوي، دوی د خپل هم دوی نه غواړي چې د ستونزې مشکلاتونه سره دوی خپل هم ښځو لپاره ښځو ته جوړه کړی ده. داسې نه دی.
بله،
او بله خبره د تاسو زه وکړم چې ډېره ښځه ده چې نن په خپل کورو کې بېچارهګان کار بار کوي، حتی دوی دا جامې جهاني دوی ته داسې وعده ورکوي چې موږ تاسو آنلاین مارکیټونه برابر او فلان کوو بس بدان کوو، نه مارکیټونه شته نه، اصل فقط وعده ده. دوهم داسې دغه اوله دوره نه چې دوی دوه نیم کاله مخکې نه چې دوی وعده کوي چې داسې کوو داسې کوو، تر ننه پورې نه چا ښځو لپاره کار کړی ده. همدغه اوس دغه د مخکې چې ما تاسو ته وویل چې تکتور خصوصي ته هیڅ ممانعت نه ده، ولې دغه دوی خپله پروژه د تکتور خصوصي ته تطبیق کوي ده؟ خو دوی ته کوم طالبان طرف نه کوم مشکل ستونزه خو نه ده. یو خبره دا ده چې یو مسله ده چې خلک په خپل افغانستان کې چې اوسیږي لکه موږ خپله چې شمدید وایو چې دغه خبره ده، یعنی دوی کار هم کوی شي، فابریکې هم کار کوی شي، خپل کورو کې چې دستګاه ولري کار کوی شي. یو دا خبره ده چې دوی پس پرده چې د ډېر کسان غیابي خبره کوي هغه باید موږ تایید نکو، ځکه چې اوس همدغه اوس ښځې رستورانتو کې دوی آنلاین کوی شي، پخلی وکړي، ترشي مربا جوړه کړي، خیاطي وکړي، یعنی په فابریکو کې کار وکړي. زه فکر د زراعت بخش کې چې دوی کار کوي د دوی طرف نه هیڅ ممانعت نشته، خو حداقل دوی حمایت مالي تصفت لري چې باید دوی حمایت شي. نو حداقل دا یو خبر عملي خبر ده او یو اوایي خبر ده. دوی همیشه د اوایي خبره ده، فقط چې موږ دغه کوو او دغه پلان لرو، دغه وایي 15 میلیون ډالر سونه میلیون ډالر افغانستان ته راغی د اتحادیې اروپا نه، کومه چیرته شو کوم دي تلا یو خو تر اوسه هغې نه مستفید.
بله آغلی یوسف، زه ستاسو هدف دغه دی چې یعنی هغه شذ چې متشابسین دي یا په غیر په داسې سکتور کې کار کوي چې هغه د لاسي صنایو وی یا تجارت وی، هغه ته ممانعت نسته، خو هغه شذ چې په خوای لوستي وی او په دولت کې کار کاوه یا د ملګرو ملتونو سره کار کاوه، هدف دغه دی چې لوست شذ چې مسلکی کارونه کول هغه لډیر ستونزو سره مخ مخ دي.
بله هغه ډیر ستونزو سره مخ مخ دي. ام در اوس هغه کسان چې تیر حکومت کې په دولت کار کوله یا مثلا نور دغه دولتي او مؤسسات کې دې کار اوس هغه ډیر زیات چې بیکار شوی دي، هغه بیچاره د بیکار نه چې او کې خو دغه دوی هم غواړي چې یو کوچنی تجارت ځان ته جوړ کړي چې دغه طالبان طرف دوی ته اجازه نشي دې کار وکړي، چې د خپل یو شی وکړي چې د خپل مصرف پوره کړي یو شی بلاس راوړي. نو زه دا وایم چې دوی حداقل دا کسان باید دوی شناسایي کړي چې کوم کسان دوی مصرف شوی دي، کوم کسان یعنی د حال د تخنیکی لحاظ د خلاص خلاقیت چې لري هغه ته باید دوی یو شی په نظر ورسی چې دوی لپاره د یو کار جوړ شي، د یو کار د چې هم د سیمنګ لکه د شل کال مخه کسان دغه پروژې دوی واخصله او دغه پروژې دوی خپل بیت په دوبای کې افات مثال ترکیه کې یا د قطر کې امریکا کې زاده کور نه واخصل، دغه خپل موږ افغانان او اوسه دغه پروژې راځي
امریکا وا چې زموږ خزه کومکونه کوي، خو بیا هم دو دوی لنک هغه کسان سره دي چې نن افغانستان نوتل دي او په بار مرکې دی مونږ وای چې مونږ هغه کسان یو چې افغانان سره په افغانستان کې مونږ کومک کوو. دا ټول دروغ ده، فقط دوی غواړي چې دغه پیسې واخلي، یو دغه دوه نیم کال کې یو روپۍ افغان ښځو ته یا د بسکلی نه ده. فارم چې کار کوي خدمت دوی باید خپل مستقیما په دغه خپل کابل کې، خپل په افغانستان کې، په دغه ولایتونو کې، په دغه مرکز کې، دغه ولسوالۍ، قرا او قصبات کې باید دوی خزل لپاره کومک باید وکړي.
مننه ډیره اغلی یوسف زی. او شاید تاسو موافق هم یاست چې ټول شذ خو خیاطان نس کېدلای، او ټول شذ ترشی فروشان او یا رستورانت والا نس کېدلای. شذ باید په خپل مسلکونو کې کار وکړي، ډاکټره باید ډاکټری وکړي، انجینر باید د انجینری حق ولري، او نور شذ هم دغه په خپل مسلکونو کې کار وکړي.
بدون د شک مال جان مون خدا خبر د تاییده ما چې دغه ټول خزه دا کار کوي نشو ا د اقل د دس دوی نه وایم دوی لپاره خو باید بیت دوی یو دولت. ما مخک تاسو اوله کې د مارکه تاسو ما وایله چې مونږ افغانستان آینده کې بحران کې بحران کې مقابل به ځکه چې مونږ ټول مکتبونه باندې هغه کسان چې په دغه وس په بانکونه کې زی مکتبو ته زی مخک متاسو چې دغه د الکان مکتب چې شروع دي بیا د دې شروع کول کوم اغه مری کوم مثبت نتیجه نه، ځکه چې موږ مسلکي معلمین نن په کور کې ناشتي، مسلکي کسان خپل په کورو کې دي. ما هدف دا ده چې هغه کسان دوی چې وایي چې موږ د اقتصادي لحاظ نه خلک سره کومک کوو، هغه متشبثینو ته تر اوسه کومک نه ده شوی، ځکه چې طالبان داور نه تر ننه پورې دوی ته کوم ممات نه ده کړی. او اوس هم دوی هماغه سیستم چې پخوا مخې ته ایس مکمل داسې فکر وکړه چې وایي چې موږ کومک کوو، دغه د متشبثین کار مکمل فرض ده.
مننه ډېره آغلی یوسف زی، سلامت اوسې.
دغه نندارتون چې شروع کیږي، په دغه نندارتون کې د ښځو چې اشتراک هم کوي، هلته نارینه بلکل اجازه نه لري چې لاړ شي هلته د دوی نه شیان واخلي، راشي هغه خپل استقلالیت نه لري چې هغه ته پیسې مصرف کړي. هلته د دوی نندارتون کې هم دوی بیچارهګان زی خپل مسواد وړي بېرته همداسې بدون د پیسو نه، بدون د
ډېره مننه آغلی یوسف زی. آغلی صافی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي، یو څو شیبې نورې لرو. د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی دی چې که ښځې په رسنیو کې دا د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار باندې بشپړه بندیز ولګیږي. دا د طالبانو هغه وروستی بندیز دی چې یا محدودیت دی چې د ښځو پر وړاندې لګوي. ستاسو په نظر باندې دغه خبره یا دا ګواښ څومره د اندېښنې وړ دی د ښځو د حقونو په برخه کې؟
خبرې ټول ته تم رښتیا هم رخصي ده. کله کوم پروژه کوم مرسته کېږي، یوازې هغوی طالبان ته خبر دي، د ښځو ته اصلا نه رسېږي. او یوازې ټول خلک ښځې نه کولی نه شي چې خیاط ووسي او یا ترشي دا شیان مربع واچوي. او دا د طالب بل خبرې شاید همدا آخري بندیز وي چې د ښځو باندې کوي، چې ټول بندیزونه چې دوی په زړه وو، د دوی په کتاب او د نور په کتاب او قانون او شریعت کې نه، چې د ښځو او نجونو باندې وکړ. او دا هم امکان لري. اوس ښځه خو بیخي د ټولنې نه حسو، هېڅ په ټولنه کې ښځه برخه نه لري، نه په اقتصادي، سیاسي، فرهنګي پیش کې هم برخه نه لري. خو دا خو ښکاره خبره ده که همدا خبره م کړې ده چې ښځه کله په ښځې په رسنه معلومیږي او ښکاره کېږي، هغه یوازې دوه سترګې معلومه شي، لږ بورخه ولږ خپل مخکې واچوي. نو دوی هدف هم دغه ده چې اصلا باید از ښځې په ټولنې کې، په جامعه کې، په حکومت کې سم وانخلي، چې د دوی خبرې ورو په ورو عملي سو. او دوی هدف هم همدغه و چې دا موږ اصلا هېڅ کله نه منو. او کله چې ښځه قدرتمنده ده او تحصیل کړې ده، او دا هېڅ کله نه مني. او زموږ غوښتنه د نړیوال هېوادونه چې داسې په پټه پرده کې غونډه د شان نیسي، دا بنده کړي او سمه غونډه ونیسي، ښځې ته برخه ورکړي، مخصوصا دغه ښځې چې په افغانستان افغانستان کې ته چې دوی خپل اثر کوي ګوري سترګې لري چې څه حال دوی باندې تیریږي او هغه کله د افغان خځه ونجونه تر کوي چې موږ په څه وضعیت کې یو ځای هغه شایان ګوري چې په اسانۍ کې نور خلک دروغ تصویرونه خبره کوي او حقیقت راځي په افغانستان کې وړي په افغانستان کې څه وضعیت دی اته کورس کې ونجونه کورس ته لري نسی زما ورې خپل په سترګو ولید په ایجاب یو ځلی دوه تقریبا دوه ځلی د نیوای زما په مخ وخت په موټر کې واچو خو نو هغه خو ځم درلو دوه ورته هغه واچو دا غوڼه چې شو امدا چې هغه دا شي امدا امدا دا چې خپل آینده جوړوي
مانه نه ډیر
افغانستان
بله ډیر مننه غلی صافی اوریدونکو د نور بستی خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي تاسو څخه هم مننه چې دا خبرونه مو وورید او لملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.